په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوې چې دوه اونیز پروګرامونه پکې اوریدلای شي. نیمه نړۍ او درسي ساعت نن دوشنبه ده، د کاب یهود میاشتې 22 د مارچ 14 پایل له خبرونو کوو. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز د حملې له قربانیانو او د کورنیو لغړیو سره د خواخوږي څرګندولو ترڅنګ ویلي، پر خبریالانو او رسنیو حملې هغه کسان کوي چې له حساب ورکولو بیریږي. نوموړي پرون په یو ټویټ کې ویلي، خبریالان د شی حکومت ولې د پراختیا لپاره خپل ژوند په خطر کې اچوي، باید د هغوی دفاع او کلک ملاتړ وسی. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه دغه برید مسولیت منلی او وایي چې د شیوګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو باکس کې د ځای پر ځای سوی چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړي. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل سوی او د خبریالانو په ګډون 8 تنه ټپیان سوي. خو د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه د وژل سوو کسانو شمیر 3 او د ټپیانو 14 تنه شي. نن په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومان لپاره د پولیو یا ګوزن ضد ناروغي د واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د پولیو له منځه وړلو د پروګرام مسؤول کمل شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې چې یو نا علاجه ناروغي ده واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کابل ته د اروپایي ټولنې د روغتیایي مرستو د یوې کڅوړې د رسیدو خبر ورکوي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په دې کڅوړه کې چې د حواله لارې کابل ته رسیدلې، طبي وسایل په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو لپاره د لومړنیو روغتیایي مرستو کیچونه شامل دي. د سازمان دغه راز ویلي چې د اروپایي ټولنې د ملاتړ په مټ به په افغانستان کې ډیرو خلکو ته روغتیایي مرستې ورسیږي. په عین حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجنس د بامیان ولایت د مسؤلانو له قوله په دې ولایت کې د یو روغتون د پرانیستلو خبر ورکړي. ویل سوي د انتانی ناروغیو د درملنې دغه 10 بستریز روغتون هم د روغتیا نړیوال سازمان په مرسته چمتو سوی. د افغانستان بانک غواړي چې نن دوشنبه د داوطلبۍ لارې 14 میلیون امریکایي ډالره لیلام کړي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی، په یو ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او د پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اقتصادي چارو د کتونکو په باور دغه اقدام د دې لپاره کېږي چې د بهرنیو اسعارو په تیره د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ثابت وساتل سي. افغانستان تر 9 کلونو کم عمره د کرکټ لوبډله به نن د بنګلادیش له لوبډلې سره د 2 ورځنیو لوبو لومړی هغه پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ بیګانه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دغه لوبه به د کابل پر وخت د سهار پر 9:30 بجو د متحده عرب اماراتو د پلازمینې ابو ظبي د کرکټ په لوبغالي کې پیل سي. د دې بورډ په خبره د دواړو لوبډلو ترمنځ بل یو ورځنی لوبه به تر روانې چهارشنبه پورې ترسره سي. د افغانستان او بنګلادیش تر 9 کلونو کم عمره ټیمونو ترمنځ په 2 لویو پسې بعد افغانستان او بنګلاديش درې اړخیزې سیالۍ د مارچ پر 13 پایل او تر 10 پورې دوام وکړي. تیرن په تبریز کې د هستوګنې په یو ودانۍ کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 8 تنو ته رسېدلې. د ایران فارس خبری اژانس د اوروژنې د کارکوونکو له قوله ویلي چې دغه چاودنې چې پرون سهار شاوخوا 3 بجې وسوه، 3 ودانۍ ویجاړې او شاوخوا 10 اپارتمانونو ته یې زیان اړولی. په دې چاودنې کې چې د چارواکو په خبره تر اوسه علت نه دی معلوم، لږ تر لږه 15 تنه ټپیان سوي هم دي. د اطفایي کارکوونکو ویلي چې شاید دغه چاودنه د ګازو د لیک کېدو له کبله سوي وي. چارواکو مخکې د مړو شمېر 15 تنه شوبلی وو. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونه په پام کې لري چې نن دوشنبه په تیرو 5 کلونو کې خپل تر ټولو پراخ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دغه تمرینات داسې مهال پیلېږي چې په اټومي وسلو سمبالي شمالي کوریا خبرداري ورکړې چې دا ډول تطبیقاتو ته شای د جګړې د اعلان په سترګه وګوري. د شمالي کوریا د اټومي حملو د خطرونو په مقابل کې واشنگټن او سیول په خپلو کې دفاعي همکاري زیاته کړې ده. شمالي کوریا په وروستیو میاشتو کې نورې پراونکې منستوې وسلې هم ازمویلې دي. سیول وایي شمالي کوریا په تازه مورد کې پرون له یو اوپتل څخه یو میزایل و ازمایه. د جنوبي کوریا او امریکا تازه تمرینات چې د ازادي د ډال نوم ورکول سوی 10 ورځې دوام کوي. که څه هم د روسیې جنګیالي وایي چې دوی د اوکراین پر بخمود ښار خپلو حملو ته دوام ورکړي، خو د اوکراین یو پوځي قومندان وایي چې یرغلګرو ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا یو با نفوذ تحقیقاتي مرکز وایي داسې ښکاري چې د اوکراین د ختیځې سیمې دونیتسک په شاوخوا کې په کرملین پورې د تړلو مزدورانو مخه نیول سوې ده. د اوکراین پوځ پرون ادعا وکړه چې د 24 ساعتونو په لړ کې د روسیې څخه باندې زر پوځیان وژل سوي. په واشنگټن کې ډیری د جګړې یو مطالعاتي انسټیټیوټ ویلي داسې شواهد نشته چې د روسیې ځواکونو دی پرون په بخمود ښار کې پرمختګونه کړي وي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي هغه سین چې د ښار لمنځه تیر سوی اوس د جګړې په لومړی کرښه بدل سوی دی. د جګړې مطالعاتي انسټیټیوټ وایي د اوکراین او روسیې سرچینو په بخمود کې د سختې جګړې راپور ورکړي، خو په لورو پرتو سیمو کې په روسیه کې د ډیره واګنر ګروپ جنګیالیو مخانی ولسوي ده. ورځو د راپورونو برخې ته. نن په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړي او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورک شي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عمالیکو مسؤل کمال شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي.
زمونږ له ټولو میندو او پلرونو دا هیله ده چې د دې کمپاین په جریان کې خپل ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان واکسین کړي، ځکه د پولیو ناروغي د مخنیوي یوازینۍ لار همدا واکسین کول دي، ځکه چې دا ناروغي هیڅ درملنه نه لري خو مخنیوی د دې واکسین له لارې کېدای شي.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته. چې د ښاغلي کمال شاپ خبره د همدې لپاره اړینه ده چې په دغو هیوادونو کې د پولیو واکسینونه تطبیق شي. هغه وویل چې تیر 2022 کال یوازې دوه پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي، حال دا چې په دې کال په پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 40 ته رسېده چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د ښاغلي کمال شاه په خبره په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورکه شي. هغه زیاته کړه سږ کال تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو ګواښ د ماشومانو په وړاندې لا هم موجود دی، ځکه سږ کال په ختیځه حوزه کې د پولیو وایرس په محیط کې په دوامدار ډول سره ثبت شوی دی. په ټول افغانستان کې د 50 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو د دغه کمپاین په ترڅ کې بچه روانه اونۍ تر پنجشنبې پورې دوام کوي. ټولو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 50 کلونو پورې دي ویټامین ای هم ورکړل شي. ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د بدن معافیت قوي کوي. په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تنکیو ماشومانو ته د بدن د معافیت د لوړولو لپاره ویټامین ای داسې مهال ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د وروستیو شمېرې له مخې سږ کال به په دې هېواد کې شاوخوا 850,000 ماشومان له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخ وي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د خوست د سپیر ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستاني بې ځایه سوي وایي چې په دې ځای کې د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ښوونځیو، سړکونو، روغتیایي اسانتیاوو، ټلیفون او انټرنیټي خدمتونو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. نور د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست د سپیر په سرحدي ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي دوی له ښار لرې په یو غریزې سیمه کې اوسېږي او د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاوو ته هم لاسرسی نه لري. وزیرستاني کډوال یوه بله ستونزه دا یادوي چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویاتنۍ ولسوالۍ کې ورکول کېږي چې تر هغه ځایه تګ راتګ او په کرایې راوړنې ورته ډېر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال حافظ حاجي محمد آزادۍ راډیو ته وویل
میشت کورینه نشته، مکتبینه نشته، روډینه کسا نراچه کې مادو داده، ټلیفون شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د یونیسار نه د هر موسسه نه میشت دا غوښتنه ده چې میشت دا جوړ شي، لکه کورینه کسا نرا ډیر شای نه دي چې میشت را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیر د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې میشت وزیرستاني کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزوري دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنه یو مرستو او نورو شیانو پسې خوست خار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکو موسادین وایي
که خوراکي توکي د اکا نه رس سماندغه چې مشته باید خپل مرکز سره راسي. امیر نه غوړي چې مشته کیس پټانه کې یا په خود شي هغه توزیع کوي. بار بار کې چې مشته انجینران راځي چې مشته توزیع محمدای مرکز سیمه کې کوي.
د وزیرستانیو کډوالو مشرانو وویل په تیر ژمي کې 1200 کورنۍ له نقدي مرستو پاتې شوې وې چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو، خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی، د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماتی واخلي. د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي، که نه یې ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپل درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو.
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکې کړي دي. د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې باره کې مونږ خبره ورسره کړې ده، خو دې بنه دغه درې مرکزونه جوړ شوي دي او دې داسې چا کسان کام دي چې ولده دي هغه زه ته متکې ته مونږ نه شو تر رسوله. پدې شورا د بل خبره کوم کسان چې پدې شوی دي د ژمنۍ موا مرستنه نادي مرستنه پدې شوی دي، نو هغه مونږ بار بار وختنه کوو خو یو نسار تر اوسه پورې متداس یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغې نه مونږ چاته ډاډ ورکو.
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستانو یو کډوالو 8015 کورنۍ حساب ته راجستر دي چې منظم میاشتنۍ مرسته ترلاسه کوي، خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي.
سلامونه او نیک میله د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی دا چې روژې تم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي، نو هیله کوو د دوکاندارانو وروڼو او خصوصا د شروالۍ د مسؤلینو سه چې روژې په راتګ سره شان ډېر جګ ځي. اوس که راس نور هیوادو ته نور هیوادونه اسلامي هیوادونه تخبیب کوي یا ته په دغو ورځو کې، او زموږ افغانان وروڼه ځان ته افغانان هم وایي، ځان ته د افغان لقب هم ږدي، خو بیا هم د چانده پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي. نو هیله من یم شروالۍ مسؤلین او دوکانداران وروڼه هم ته ډېر هده ډېر دوکانداران شته چې بې انصافه یې، نو د دې هم هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخبیب هم وکړي، ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په 12 میاشت کې یوه میاشت ده. نو ډېری اړمنې کورنۍ شته هلته چې خپل د ډوډۍ وس نه لري.
دا کومه کچې ما ولیدو وضعیت سیحت وزیر وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شوم، او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده. په دښمن باندې دومره اعتبار کول، په دښمن باندې دومره باور کول او دښمن د بیرغ لاندې کېنستل ډېر شرم خبره ده او زه ډېر زیات پرې خفه شوم.
من ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کیسمې څخه د یونیسف څخه ډېر ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي. کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه، نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500 کالداري رانیوله. د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندي نه لري، نو موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځکه نه نظم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د تعلیم کچا ټیټیږي نورم، اته خریخه جنې سکولای چې خپل درس ته وظیفه ته خپل دفترونو ته لاړ شي، نو پاتراک کې خلاواله نه و، کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوباره ودرېدل.
د ورداګو اوسیدونکو زر مینه وا نو موري د خپل ژوند ډیره برخه په کلی کې تیر کړی. وای دې ته رښتون ته د تاګ اجازه نه ورکول کېدل، خو پټی ته په سبو او غرته په خاصو پسې لیګله. زر مینه وای
لول ز خپل به ډاکټر ته نه وولم، ماته به ویل په کور کې وای یلته ناری نه ډاکټران دي، نو ته به څنګه و ناری نه ډاکټر ته ورځي؟ دا خو وای ډیره یو دغه خبره ده، یعنی ځان ته خلک شرم یا ننګ یار سچ بلی هغه بلی، او دا شرم نه غنی چې د لوري یا پټی ته ځي یا ډاکټر ځي یا بوټی راوړي یا مال پی یا وخر راوړي یا خشاوه کی، دا جای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانی ته ځي یا چیرته په کلی کې چونه خځه مریضانی شه ته مړی شي دی اولاد دی بچی دی راوړو په وخت کې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي یا په داسې وخت کې بیا چې هغه نه پاسې تقریبا ذاتی له خولې مستتیل بتریسته بهترینه ساعته خریخه ځینې کولای چې خپل درس ته وظیفې ته خپل دفترونو ته لاړ شي نو په اطراف کې خولاوله نه وه کم کم چې را پیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات یې ښځې یاري بیا له مرګ سره مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
د زرمینې په څېر ګڼ شمېر نورې مېرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یوې هم د دوی د ورځې یعنی اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي. په 1909 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړیو غوندې یو شان تنخواوې ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي. دغو ښځو ویل چې دوی کار ډېر کوي خو معاش کم مخلی چې دا کار د انساني حقوقو خلاف دی. د دې میرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شو. وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو. اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کیږي. په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده، غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې. خو کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د ښځو ورځ په خپل ځیر په شاندار مراسم ونن منځل شو. افغان ژورنالیست میرویس اتلوی کله چې د خځینه و لپاره د زده کړې دروازې بندیږي، لکار څخه منکیږي، لټولنې څخه اسفیږي، نو د خځو ورځې ته څنګه ارزښت ورکړل شي؟ اوس په فزیکی او مانوي لحاظ خځې له صحنې څخه لری شوې دي. خغلې اتل په کندهار کې د خځو د ژوند پاکله وایي.
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخنی ولې چې د شجی پر حق حقوق هویت او ورزو خبرې وسی، تر ټولو سرګند او عمده دلیل د شجو د حق یا د شجو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکی هغه ټولنی ذهنیت دی. موږ یو نرواکه او مرسلاره ټولنه ده. هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسلاري پکښې حاکمه وي، په هغو ټولنو کې د شجو هر ډول مسله که ورځ ده که خبره ده که حق دی که هویت دی، دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې. د ټولنې روشن فکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي، وخت ورکوي او نمانځي. نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی. دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی. د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یو ستا فعالیت او کړنې دي. کله چې ته نه یې فعالیت او کړنې دي هم نست، او کله چې ته یې د چاپیریال بدلولو د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت یې نه، ستا موجودیت یا ستا دغه فزیکي حضور هم تر سوال لاندې راځي. اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکي حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې فعالیتونه، د دوی د زده کړې حق، د دوی د وظیفې حق، د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسیدلی. له بده وخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی. یعنی ټولنه کې نیمایي قشر سته ولې حق، حقوق، هویت، فعالیت یې نسته. دا چې نه یې لکه دوی چې نه یې. نو په همدې اساس هم زموږ په ټولنه کې ښځې سته، مګر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسېدلی. او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه، د دوی د حق په باب بحثونه، د دوی د حق په باب خبرې، دا هم تقریبا صفر ته رسېدلې. نو په همدې اساس هم نه د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو د خوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده، نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل.
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړ وي. د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي، له غره څخه خاص راوي، حیوانات ساتي، خو بیا هم په خپل ځمکه یا کور نه لري. لیمه هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلی وای، په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کیږي.
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ځکه نه کیږي. یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه د پکې لوړه واوسي. خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پیژني نه، پاتې لا لمانځل سوه. اکثریت ښځې
په کلیو کې سخت کارونه کوي، دوی دې ته وخت نه د پیدا کړی یا حقوق نه دی ورکړل سوی د نارینه او لورې نه، چې دوی ته یو ورځ مشخصه سوی ده چې هغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کېږي. اوس هم دلته په افغانستان کې له ښځو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده، په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کېږي او دوی ته هغه حقوق نه دی ورکړل سوی کوم چې دوی د اسلام له نظره دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوی دي یا هم ورکړل سوی دي. او بیا خو په وروسته کې دا د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوی دي هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کېږي نه په افغانستان کې.
احمد شاه وردک داسې یو زوی، ورور، میړه او پلار دی چې د مارچ د 8 نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي. نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي.
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم. سخت کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعلاندې راغلې ده. پوهیږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی، زورونې، د آزار او د معیشت وړ خبره ده. نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردونکې، زورونکې او د تعامل او دقت وړ ده. باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د دې ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه، په دولتي سطحه، په مدني ټولنو کې، په بین المللي موسساتو کې، په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې، په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ، د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې، د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې، د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي، په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل، د ښځو په فکر باندې تړلی دی. نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله، په دې امید چې دا ورځ بیا ښه ولمانځل شي. او په دې هیله یم، په دې امید یم او په دې باور لرم، ډاډ لرم چې ډېر ژر به ښځې بیرته خپلو هغه حق اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي او دا د دوی به د خپلو مبارزو، د دوی د خپل غیرت او د دوی د خپل کوښښ او نقش ثمره به وي. ځکه چې ښځو وښودله چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام په رڼا کې تر کړی دی او د خپل حق ثابت کړی دی.
ښاغلی وردک زیاتوي، د ښځو د ورځې په نمانځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړیتوب دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم په خپله کورنۍ کې واقعا دغه ورځ لمانځو، دې ته قدر کوو او په دې بانه باندې په خپلو کورنیو کې جشنونه جوړوو. د لمانځو په دې ترتیب سره محفل جوړوو، د بلې خانه باندې هغوی ته تحفې ورکوو. که موږ په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو، نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته تحفې ورکړئ، ځکه چې تحفې محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپلو خویندو ته، خپل کورنۍ ته، خپل اولادونو ته، خپلو لورګانو ته، خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د 8 ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د 8 مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبره کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې. د نوموړې په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړې سره مې مرکه کړې. آغلې نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډېر غټ تغییر راغی، هغه د اوت سرمایه گذاری په فابریکو وشوه او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لاره. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو اما هغه حق د کار چې د دینې د دې امتیاز کې کم و وختي کې زیات و شاقه کارونه که زیاد و ماشمانی هم فابریکو که ورسه و او دیتا چلندم خراب ورسه که دا یعنی دیر غرطبیز مخیطا ورسه ورل که دا پا فابریکو که کم قانون نو کم قانون چه حاکم و خپلا مالک دی فابریکی و خپلا فابریکی تا قانون اغا کام تا کام مطابق دی مالک دی فابریکی و پا فابریکه که کار پا مخیطا پا دو وقت که میرمن دیر پتنگ رسی او دی خپل غخ دو شعر لانده پرتکیوی چه حق در رای باید ولی رو حق در مساوی حقوق باید ولی رو حق در نمایندگی یا نماینده باید ولی رو دی بخپل و مظاهرو بانده اتصابات و بانده شروع که چه اولین اتصاب پا نیویارک که در نساج فابریکا پا غوکی شروع که او واقع اتصاب تقریبا پا میاشت و غزیگی چه بالاخره دیر اتحادی در کارگران جوری می ورو ورو د انسجام د دو میرمنو په کټ کې ماستر چې یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي ډېر اتصابات کې په آلمان او روسیا او په خود امریکا کې وي چې د نړۍ توجه ځان ته اړي په دې وخت کې ملل متحد هم په 1915 او یوم کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړوي پدو که اعلان که چه 1915 او یوام کال باید ده خدز پا نوم بانده یاد شید کلا چه ده ده قوی مظاهری وینی او ده ده پرمختگ گوری و ده ده خپل حق پا خاطر تلاش گوری بیا پا ملل متحد که ده کال ده خدز پا نام بانده نوم سماکی پا 1915 او یوام کال که کما قطنامه ده ملل متحد طریق اعلان کی یا خبری کی پغو که ملل متحد اعلان که ده نړۍ هیوادونو ته چه ټول هیوادونه نظر پا خپل فرهنگ نظر پا خپل تاریخ باید یو ورست خپل هیوادونو که ده خز پنامه بانده مسماکا ده چه ولی بیا فکس آتم ده مارچ ده خز پنامه بانده منزل کی ده ورست یو دلیل ده ده چه کلا چه متواتره پا دو تاریخ بانده ده دون المنزل کی مظاهری کی و نتو که ده مظاهرو ده طریقه خپل ده حق جگی وی چه خپل حق لاسته راوری او پدزن زایو که هم بیاد دون منزنه کی نو زیادتر حیوادو که منداغا آتم ده مارش ده خزو ده یووالی ده ورز پنامه بانده بلاخره نره دو تب تفاهم رسی چه ده ورز پمداغا آتم ده مارش بانده به طول نره که ول منزنه شی اما مشخص کوم اتصاب چه پا نیویارک که ده نساج فابریکا که شوائی و ور که لگه دلی و دیر کارگران که ملکی ده ماشمانو سه نو اغا مشخص ده آتم ده مارچ نده یه خوب ده مارچ میاشده ده مغوب خاطر بانده زدی ده ده آتم ده مارچ تاکلی ده ده برزی برده تاکلی نو
دیر زیاد مننه رازو ده افغانستان ده کلی و باندو ده خزو جوانتا اغل نظامی آیا دوی دورات انماندی؟
ده افغانستان د میرمنو په حق لا باید وویم چې یقینا په کلیو باندې کې یا په لورو پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دوه ورځ خبرې نه دي تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظه دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي او په لورو پرتو سیمو کې په دوه وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنګ هم وه جنګونو هم دی لرې وساتلی دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلی د ښځو په هکله په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په هکله لورو پرتو سیمو کې کار شوی وای یو دلیل یې جنګ او بل یې کلتوري مسایلو چې دا غږ د لرو پرتو سیمو میرمنو غوږ ته نه دی رسېدلی نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه ده راغلې چې که یو غږ په ایراد کې پورته کېږي نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي په دو تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې موتاس شاهدان یو ډېرې نجونې مکتبو ته ولاړلې پوهنتونو ته ولاړلې ماستری او دکترا پورې تحصیلات وکړل وزیران هم لرلې موینان هم لرلې مشاورین هم لرلې چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دو ته پرې نښولې چې دی دغه لرو پرتو سیمو ته هم ورسي
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لاتم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل دوی کوم درانه کارونه کول
ماشمان ورده غاری دی، همی ده کور چاره ورده غاری دی، هم ده مزکو مسئله، هم ده مالداره مسئله، طول ده ده پا غاره ده. او یقیناً چه ده دو خپل حق خبر ندی، ده فکر نکا چه دلتا مو حق لیرو چه که باید استرات بکو، او باید شتمنی ولی رو یا سرمایه ولی رو زکه چه دی طول حقا چه کم زکم ده مالکی خپل دکور نری نگینی چه یا بی خسر وی یا بی میره وی یا بی ورور وی یا بی پلار وی طول فکر که چه مو باید ده دو پاره یو نری نباید خدمت بکو اما دلیل ده ده چه دی رختیان ده خپل حق خبر ندی اسلام که چه چه حق و حقوق مرمونو تورکن شویدی اغا دی چه سعی ندی باین شوید یو دلیلیم ده اغا دی چه حال تا که دی مکتب ویلای وی یا دی باسواد وی دی بلوستی و دی بپدو مسئله که اغا خپل دلیل ده خپل کورانی سا پا منطق سا ورانده که دانا چه حال تا با جگره و حال تا با ویل ویل و چه ناد ماده حق دی ده تدکره پا غو هم حق لاست نرسی باید منطقی او علمی بس بوشی او دا علمی بس چه نرینا زیادتر پی پویی اما زیادتر نرینا پا دو مسئله نپویی فکر که چیم دا غا جونم در شایده باید نرم کار وکا و خزی هم باید کار وکا دیر نرینا پا دو شیل پو اطرافو که نپویی چه دلتا حق ده چه چه ده یا یچم دا غا حق ده چه ناست یوزای دوده خورو یوزای جوند که او خپلو چارو ته رسو.
اغلی نظامی کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم جالبه دا وه چې هلته مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ درته یادم، د ولایتو مرکزونه نه درته یادم، مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خال کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نو خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیئت راغلی یا څوک راغلی دي ورغوښتی یې ده ما مجلس ته په مو شکل غوښتي. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره به غللم د کلي کورو ته به ورغللم، هلته به چې ولاړلم دی بچارګانو به چې اولین کار کده به چې یوه ډاکټره به د کابل موږ ته رونه لیږئ چې موږ تداوي کړو. ما ورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لوران مکتب ته نه لیږئ، خو لوران مو لیږئ چې ډاکټران چې تاسو تداوي کړو. دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته؟ ډاکټر شته دی، نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه کوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل دوی ته بپرانم دوی برته چه یوه معلم خور ولیږه ده مو نجونو ته درس وید تاسو داسې که باسواده یې ددي راشئ دلته کینئ موږ څه خبرې کوي موږ په خبرو باندې پیاوئ موږ خبرې څه خبر ده موږ څه خو نارینه د خبرې نه شریکوي که دا اوس چې ته راغلی یې موږ څه خبرې کوي. د صحي لحاظه دی ډېرې په خراب حالت کې دي، د اجتماعي لحاظ هم هغه دی په ورځني چارو باندې په مده کور په چارو باندې بوختې دي، نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې عنانات چې هېڅ د منلو وړ نه وو پرې تحمیل شوي وو.
څه فکر کوئ ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیله دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهیږم چې د مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه هم د دو مسلې نه لرې چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وزي، قدرت به د نارینه وو پر کم شي او یقینا هم چې کمی، ځکه زه چې وینم د مانه د ده ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخیم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې مثلا په تجارت اخته دي، یو دوکان که یک حیده دوکانداری غاړه وکا د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دی ډارې که دا ښځه په دو تجارت کې مخې ته شي زه خو زه تی تجارت پاتې نه شم، زه خو زه تی خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا زه تی دا سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللې، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی بلې مغه تعصب دی ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب دی ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول په کار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یو بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي د مبارزه هیڅ حرکت بیرنګ نه پاتې کی، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړی دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګی وو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپل هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهوو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایه؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا میرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدی. او نن که دو موقفو ترسېدلی یم که یا ښه دهقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاستمدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. پس زما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدئ چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، لورم، میرمنم، پرېږده یې. زه فکر کوم چې د یوه لاس نه ټاک نه خیژي، کله چې دوه لاسه کې هغو برای زیات دی. د افغانستان د آبادۍ، د افغانستان د سرلوړۍ، د افغانستان د سیال د سیالي کېدو په خاطر باندې لطفا تاسو میرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا، زحمت وباسي، او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړو. که دی خزی عزت وکی، پروردگار بده تاس عزت وکا، او تاس بده کامیابی لاره ده تاسو پا مخ خلاصه وی. او که نه چه خند جوڑه وی زانو تازه فکر کم اغا بپودای دو چگن ده تاس خلاصه که، یا به نورم کلکی او ده چالشو سب مخ کی.
قدرمنه دوستانو، و ما غوښتل چې د ښځو د ورځې دن مانځلو په هکله طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420214 44. دا و د دې اونۍ خپرونه تربیه هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد لرن افغانستان کوونیزی موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل، او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي، او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي، او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنی ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرینی یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځنی ژوند کې اتمن کړی دی یا لیدلی مو دی. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دي؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټوله کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی دې راواخیستی بل شي ته جور واچوئ، د یو شی څخه جدا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټوله څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کېږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي، دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیشته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چیش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ H2 پلس O2 گیوز اس، یا په لاس راکوي، 2H2O. دا غي کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط دی، پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ Na معنا سوډیم او Cl معنا کلورین. Na پلس Cl 2 سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادله بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، په انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي. دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاسو چیش په لاس درکوي؟ حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنا اوبه، اوبه یې په لاس درکړه، چې دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیان ډېر شیان وي، د ګره سره یو ځای کېږي کېږي کېږي. په ریاضي کې د مساوات علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کېږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ سوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکي. دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ دلته څه شی راځي؟ کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی و، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکي، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړي. کوم چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي، او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا. د اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی ښوونکی په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به ښوونکی راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلي څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلي په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه القلي د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټو په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چیشي تیزابونه او القلیګان دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف. تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپل چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنې کله چې موږ د تیزاب یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چه شي وي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي. او تیزاب خپله که موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنا لري؟ تیز آب. تیز آب معنی تیز اوبه. نو دا که چیر موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټری تیزاب دي که سړی وخوري یا وڅښي معلومداره خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابیږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیر لیدلی وي هر پیک تیزاب دي، په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار صفایي د برق تیرول دي، ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه ده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات ایچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري، هایدروجن لري. نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره ډول دی، تریو دی. مثلا لیمبو یو تیزاب دی، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي. مګر که چیر د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنې پر یو شي که توی سي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پر یو شي واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتما دا نه دي چې اور ورچوي، شوړوي یې، خرابوي یې. برق تولیدونکي دي. په بلن حالت کې که چیر تاسو لیدلي د بیټری تیزابو ته خلک اوبو رچي یا د دکانونو کې بیټری ته خلک اوبو رچي نو دا چیش دي؟ برق تولیدونکي دي. او هغه په کوم حالت کې؟ په اوبلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی، سور رنګ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دغه که چیرې بل رنګ ژړ رنګ وي او موږ یې تیزاب تور واچوو سور رنګ ته یې بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایټریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید دا د پښتو نومان دي. سیټریک تیزاب سیټرس میوې، لیمبو کورنۍ. سرکې تیزاب سرکه، لکټیک تیزاب مسته یا مستې چې موږ ورته وایي. سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنۍ. کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول څه شي دي؟ تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی. ژړ دی که چیرې ما تیزاب تور اچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي سور ته واوښتي. دغه وګوري، دغه نفر یو دانه لیمبو خوړلی دي، مخ یې دا رقم سوی دي. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی، خو که چیرې بیټرۍ تر واچول سي د بیټرۍ دوه سره یو ګروپ تور بسته کې بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی چې دی پی ایچ اووه پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اووه لږ وي. دا اندازه مازې په یاد لري، نور په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د ده پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اووه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دي، هغه بیا الکلي دي، او که پی ایچ تر اووه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي، دغه مواد تیزابي دي، دا تیزابي دي، دا تیزابي، دا تیزابي، دا تیزابي، دا بیا نیوټرل یا خونسا مواد دي. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلي مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې پنځه ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د 9 ټولګي کیمیا پیلو. نن به په 9 ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاونډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنې مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ ته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ ته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 میلادي کال کې سیډنی عالم بریزیلیوس خپل عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړې حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی سي. بیا په 1908 کې بریزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی سي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندۍ موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټول عضوي مواد دي. دا عضوي مواد، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټول عضوي مواد. ماهی دي، چنګاښ، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده. دا ټول عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوی یا نیوی پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وی. دا بیا فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو ته خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو سو زور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځېدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځېدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په 3 ساعت په 4 ساعت په بدن کې قرار قرار عزمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز سو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونه تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنا؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یو پله یو عنصر ګټه ځینې اخلي، بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګونی اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یو ګونی اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري، دا اکسیجن دی، دا اکسیجن تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یو ګونی اشتراکي اړیکه. درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنی ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي، د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په اسټرین کې د کاربن ترمنځ دی، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو، صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډېر وي پکښې کې. هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي، لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسی دیګ، روی دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنا؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې وایي عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د 15 لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې 8 لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې 15 لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامان آلات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واوریده. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نننی درس هم دلته پای ته رسیږي. تر بل درسي ساعت مو پخته سپارم.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.